ستړي مشي دا مشال ریډیو ده د دوره سوبجو په دې خبري غړای کی د خپل قربا مجید بابر نه کی هلي او سلامونه ومني د خبرونو لپاره سره بشیر غواخ په استودیو کې موجود دی او د ټکنیک په برخه کې سره مسکین یار صاحب په خستا خندا سره موجود دی د کاشغر گوادر اقتصادي راهدارې مو د دې غړای د سر موضوع ده تدې ترڅنګ یو شمیر نور سیمه ایز کورنۍ او نړیوال راپورونه هم لرو خو لومړی خبرونه د بشیر غواخ نه
لومړی د خبرونو سرټکی د خیبر پختونخوا صوبایي اسمبلی یو قرارداد منظور کړی چې پکې له مرکزي حکومت غوښتي چې د چین اقتصادي لار دې له پښتنو سیمو نه اړي د تحریک انصاف ګوند غړو پرون مازګر په خبر کې د وی مظاهره په کول سره له حکومت غوښتل چې اف سی آر قانون دې ختم کړي او امریکایي ځواکونه ویل دي چې په کندوز کې د بی پولي ډاکټرانو په اسپیټال بریدي و غلطي و د خبرونو تفصیل د خیبر پختونخوا صوبایي اسمبلی تیر ماښام منظور کړي مشترکه قرارداد کې خبرداري ورکړل چې د چین او پاکستان د اقتصادي راهداري پروژه کې د مرکزي حکومت لخوا د لارې بدلون ورته د منلو نه دی قرارداد د قومي وطن ګوند سکندر شیرپا ولستاوی ویل چې وزیر اعظم نو شریف باید د وادي سره سم د پښتنو او بلوچو سیمو څخه تیرېدونکي مغربي لارې ته لومړیتوب ورکړي
وفاقی بجٹ د مغربی لاری په اړه شکونه را پرول دي بجٹ کې زیاتی پیسې د مشرقی لاری لپاره مختص شوې دي د پښتونخوا اسمبلی وفاقی حکومت ته سپارښتنه کوي چې د 2015 د مئی په 18مه د اقتصادي راهداري په اړه په ټولګوندیز غونډه کې ټول قام په کومه خبره یووالی خودلې او په هغه دی په مکمل توګه عمل وکړي شي
په همدې حال کې د پاکستان ولسمشر ممنون حسین په کوټه کې پرون خبر اعلان ته ویلي د دې منصوبې په لارو کې بدلون نه دی راغلی خو پښتانه سیاستوال وایي که دا سی وي نو په بجټ کې ولې مغربي لارې لپاره ډېرې پیسې نشته د تحریک انصاف ګوند غړو پرون مازګر په خبر کې د وی مظاهره په کولو سره له حکومت غوښتل چې د قبایلي سیمو لپاره موجود اف سی آر قانون زر تر زره ختم کړي د مظاهره مشر اقبال افریدی مشال ریډیو ته پرون ویل چې قبایلو ته د هغه حقونه ورکړل شي چې د پاکستان د نورو سیمو خلک لري
موږ په قبایلي علاقو کې نور نه اف سی آر غواړو نه د انګریز قانون غواړو هلته موږ یا جدا صوبه غواړو یا پاټا کونسل غواړو یا په صوبه کې زم کېدل غواړو دا ډوم بیري لیدا که زموږ مطالبه حل نشوي او نه منل شوي موږ به روزانه چې کوم د احتجاجي ریلیم کوو په هغه کې د سنټر کې به موږ په اسلام آباد کې به د های کورټ او د سپریم کورټ مخې ته او بیا د اسمبلی مخې ته موږ درنه شروع کړو
د پیپلز ګوند تیر حکومت په وخت کې ولسمشر آصف علي زرداری په اف سی آر قانون کې ځینې بدلونونه کړي خو د بشري حقوقو ادارې سیاستوال وایي چې دا دې په بشپړ ډول ختم کړل شي پرون د پاکستان په سنټ کې د کورونا چارو وزارت مملکت بلیغ الرحمن سنټرام ته د معلوماتو ورکولو په مهال ویلي چې د دې کال له جنوري څخه د اګست تر میاشتې پورې 527 ترهګرۍ پیښو کې خوښه 1588 کسان وژل شوي دي نوموړي زیاته کړې چې د ملک په بیلابیلو جیلونو کې شپږ زره شپاړس داسې قیدیان موجود دي چې د مرګ سزا ورته اورول شوې ده یاد دی چې د بشري حقونو ځینو نړیوالو ادارو پر پاکستان غږ کړی چې د مرګ سزا ورکول او عملي کول دې زر تر زره ودروي په افغانستان کې د امریکا او ناټو ځواکونو قمندان جنرال جان کیمبل وایي د کندوز د بی پولي ډاکټرانو پر هسپتال برید یوه غلطي وه د اکتوبر په 3مه په کندوز کې پر دغه هسپتال بمباري کې لږ تر لږه 2 تنه وژل شول او لسګونه نور زخمیان شول جنرال کیمبل پرون د امریکا د سنټ د پوځي خدمتونو په کمیټه کې وویل چې د امریکا پوځ هیڅکله په ارادي ډول په یو روغتیایي مرکز حمله نشي کولی نوموړي زیاته کړه چې د خپلې قماندې لاندې ځواکونو ته یې لارښوونه کړې چې د کندوز په شان نورو تیروتنو څخه د مخنیوي لپاره دي نور ټریننګ یا روزنه ترلاسه کړي د افغان ولسمشر له دفتره پرونی خبر پاڼه کې بل شوې چې په شمالي ولایتونو فاریاب کندوز او بدخشان کې جنگیدونکو ترهګرې ډلې د نشئی توکو د قاچاقچیانو او پردیو ګټو لپاره جنگیږي د خبر پاڼې تر مخه د کندوز د حالاتو په اړه د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په مشرۍ د کابینې غونډې ته غوښتل چې افغانان له یو غدار او مکار دښمن سره مخ دي چې له بهرنیو سرچینو او نشئی توکو ته پیسې رسیږي او د پردیو ګټو لپاره افغانان ځپي نوموړي افغان امنیتي ځواکونه ستایلي چې د هیواد د پرمختګ لپاره د ترهګرۍ خلاف کلکه مبارزه کوي د تاجکستان ولسمشر له افغانستان سره پولی ته نږدې سیمو د امنیت په اړه سخت اندېښنې ښودلي. امام علي رحمان پرون د سې شنبې په ورځ په سوچي کې د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین سره په کتنې کې ویلي چې په افغانستان کې امنیتي حالات ورځ تر بلې خرابېږي. هغه زیاته کړې چې د تاجکستان پولی ته په نږدې 80% افغان خاوره کې جګړه روانه ده. دا په داسې حال کې ده چې د تاجکستان پر پوله پروت د افغانستان په کندوز ولایت کې طالبانو په دې روسیو کې ډېرې برخې نیولې وي. تاسو خبرونه له مشال ریډیو څخه اورئ. د بوسنیا یو عدالت په څلورو کسانو د ترګری د رسمي تورونو تر لګولو وروسته هغوی ته سزا اورولې. دا حکم د هغه قانون پر بنیاد شوی چې تیر کال په بهر کې د سخت دریځ وډلو سره د بوسنی ځوانانو د شاملېدو د مخنیوي لپاره جوړ شوی و. د بوسنیا هرزګوینا یو عدالت پرون د دوو کسانو ته د داعش خوستوالې ډلې سره د یو ځای کېدو د هڅې په تور کې یو کال قید سزا اورولې. د حسین اردیچ په نامه هغه کس ته چې دوی ته یې شام ته د تګ لار برابره کړې وه د درې نیمو کلونو سزا اورول شوې او یو بل کس به چې د دې سفر د لګښت ورکولو په تور نیول شو یو نیم کال قید تیری. د ترکی وزیر اعظم رجب طیب اردوغان یو ځل بیا ویلي چې د شام پولیس سره نږدې په خپلو فضايي حدودو کې د روسي الوتکو سرغړونې نشي زغملی. اردوغان پرون په برسلز کې خبرلاند وویل چې په ترکی برید به پر ناټو حمله وي. نوموړي دا خبره په داسې مهال کړې چې په شام کې د روسي جازونو بمباري دوام لري. بلخوا روس ویلي چې د اکتوبر په درېمه د ترکی د فضايي حدودو څو سیکنډه سرغړونه د خراب موسم له وجې او د اکتوبر د څلورمې سرغړونې تحقیقات به کوي. دا اتر دې مهاله د مشال ریډیو خبرونه اوس به رابعه اکرم خان تاسو په پاکستان کې د پیسو بای او د پښتنو سیمو د موسم حال وای.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په یو سل سل روپۍ او 25 پیسې اخیستل کیږي او په یو سل سل روپۍ او 50 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په یو سل 50 روپۍ او په یو سل 50 روپۍ او 20 پیسې. یو یورو په یو سل 14 روپۍ او 50 پیسې او په یو سل 14 روپۍ. یو ریال په 20 روپۍ او 10 پیسې اخیستل کیږي او په 20 روپۍ او 50 پیسې خرڅول کیږي. یو درهم په 28 روپۍ او 10 پیسې او په 28 روپۍ او 50 پیسې. یو افغانۍ په یو روپۍ او 25 پیسې او په یو روپۍ او 30 شپېته پیسې او په یو پاکستانی روپۍ 270 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي او په یو پاکستانی روپۍ 272 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا د زیارت په ورځ به پېښور، بنو او کوټه کې موسم خشک وي. پېښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 6 او کم نه کم 20، بنو کې 14 او 21 او په کوټه کې یو کم 10 او 43 وي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی خبرونه درته زموږ همکار بشیر غواخ او د موسم حال او د کرنټ موبایل درته زموږ همکار رابعه اکرم خان وړاندې کولې. د روانې خبرونې ځینې مهم موضوعات دا دي. د خیبر پختونخوا صوبای سملا کې د کاشغر گوادر اقتصادي رادارۍ په نقشه کې د بدلون پر ضد قرارداد وړاندې کړل شوی.
د چین پاکستان اقتصادي رهداري په اړه په دغه
اوریدونکو د تکنیکی خرابې د وجې نه تاسو ته مونږ دغه بیا اورو، خو اوس د دې په دې روانه خبرونه کې د قبایلی سیمو د موضوعاتو ترڅنګ د کاشغر او د چین اقتصادي راهداري په اړه د دې نه پرته د افغانستان د سولې عالي شورا په اړه باندې ډېر داسې راپورونه دي د مشال ترڅنګ اوسئ. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږ کیږئ. د مشال ریډیو د خبرونې تاسو د سهار د 9 بجو نه تر ماښام تر 6 بجو پورې نه خپلې غوړې ورزو د دې خبرونې د سر راپور ته. تیر ماښام د خیبر پښتونخوا صوبایي سملای ټولو سیاسي ګوندونو په یو متفقه قرارداد کې له مرکزي حکومت غوښتنه وکړه چې د چین سره د اقتصادي راهداري پروژې لارې دي د پښتنو له سیمو څخه نه اړوي. که څه هم دې وروستو کې وفاقي حکومت ویلي وو چې د ټولو صوبو اندېښنې به په پام کې نیسي، خو د خیبر پښتونخوا صوبایي سملای غړو وویل چې دغه وعدې عملي شوې نه دي. دوی زیاته کړه چې د دې پروژې په بجټ کې مغربي لارې یعنی د پښتنو او بلوڅو سیمو لپاره هیڅ پیسې نه دي اخودل. د دې خبرې ثبوت ده چې د دې منصوبې ګټې به یوازې پنجاب ته رسي. د پاکستان مرکزي حکومت د دې قرارداد په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. غلام غوث پرې رپورټ لري.
د چین پاکستان اقتصادي رهداري په اړه په دغه قرارداد کې وفاقي حکومت ته خبرداري ورکړی شوی دی چې وزیر اعظم میا نواز شریف دی د مې 28 په ټولګوندي غونډه کې د خپل لو سرسم د اقتصادي رهداري د منصوبه د پښتونخوا د ډیرا اسماعیل خان جنوبی پنجاب او جوب د لاري سرته ورسوي. دا قرارداد د قومي وطنګون سکندر خان شیرپاو اسمبلی ته سپدا ډول وړاندې کړو. وفاقی بجٹ د مغربی لاری په اړه شکونه راپارول دي. په بجٹ کې مختص شوی زیاتی پیسې د مشرقی لاری لپاره مختص شوی دي. د پښتونخوا اسمبلی وفاقی حکومت ته سپارښتنه کوي چې د 2015 د مئی په 28 د اقتصادي رهداري په اړه په ټولګوندي غونډه کې ټول قام په کومه خبره یووالی خودلی و په هغه دی په مکمله توګه عمل وکړی شي او د ټولګوندي غونډې د فیصلې نه سرغړونه به د پښتونخوا ولس ته قبوله نه وي. هم په دې لړ کې د عوامي نېشنل ګوند سره تعلق لرونکي د اسمبلی غړي جعفر شاه مشال ریډیو ته وویل
وسته نقشونه او د پلانینګ ډیویژن نه کم ډیټیل راغله او هغه کې پښتونخوا مکمل طور پر نظر انداز شوې ده. دا ټول چې سونه پاور هاوسز دي دا پاغه طرف جوړیږي, انډستریل زونز په ټول پاغه طرف باندې جوړیږي. وسته چې کومې پیسې خلې دي د ویسټرن روټ لپاره یو ټی ډی نشته, هغه ټولې پیسې چې دي د ایسټرن روټ لپاره خلې دي. په دې 2015-16 بجټ کې پنجاب چائنا کوریډار ځکه چې پاغه کې نورې چې درې واړه صوبې دي هغه مکمل طور پر محرومه پاتې شوې دي.
او سینیئر صوبایي وزیر عنایت الله د اسمبلی غونډې ته په خپله وینا کې وویل چې کله دوی د وفاقي حکومت سره د صوبې د حقونو خبره کوي نو هغوی په سازشي نظریو ځان خلاصوي. ما په اسلام آباد کې وفاقي وزیر احسن اقبال ته وویل چې خلک دا فکر کوي چې تاسو د اقتصادي رهداري لار بدل کړی ده, نو هغه وویل چې نه, دا داسې نه ده, خو دا د قسمت د بدلولو یو منصوبه ده او هندوستان دا خبره نشي زغملی. زما په اند د مرکزی حکومت دا ذهنیت سم نه دی چې که خلک د خپلو حقونو خبره کوي نو مرکزی حکومت د دینه سمدستي د سازش یو نظریه جوړوي. تیر ماخام د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې د اقتصادي رهداري په اړه په دې قرارداد کې په دې خبره اندېښنه څرګنده شوې ده چې په عملي توګه وفاقي حکومت په خپل لوز عمل نه کوي. غلام غوث, مشال ریډیو, پېښور.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د پښتونخوا ولسی تحریک مشر ډاکټر سید عالم محسود وایي چې پاکستان مرکزی حکومت دی د چین سره د اقتصادي رهداري په مسله ل خپلې کړې دی وادې نه پشا کیږي چې لومړی به د پښتنو بلوسو له سیمو تیرېدونکي مغربي لاره جوړوي. ډاکټر سید عالم محسود د دې لارې په اړه پوره تحقیق کړی او په دې وروستو کې په دې اړه د عامې پوهاوي لپاره د پښتنو ګڼو سیمو ته تللی. هغه سره زموږ همکار خالد خان مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلي چې د پاکستان مرکزی حکومت ولې د چین اقتصادي لار د پښتنو سیمو پر ځای په پنجاب تیرول غواړي او د منع کولو طریقې یې څه دي. نو ښاغلی مسعود وای
د 28 مئی پورې خو دواړه اسمبلی د بلوچستان د خیبر پښتونخوا قراردادونه پیش کړل, سیاسي ډلې ازلې وشوې, کانفرنسونه وشو, احتجاجونه وشو, برسارتالونه وشو, مظاهره وشوې. بیا په ظاهره دوی په 28 مئی باندې نواز شریف چې کوم آل پارټیز کانفرنس وکړو په هغه کې دوی اعلان وکړو چې بس مغربي روټ شو او دا به د ټول نوټ جوړي. خو چې بجټ راغې, نقشې راغلې, د کاریډور بجټ راغې, نو پاکې پته ولګېدله چې دا مکمله دوکه وه, دروغ. زمونږ لپاره هیڅ نشته, هر څه د لاهوري روټ لپاره کړی دي کې فائدہ هیڅ نشته, په پاکستان تم فائدہ نشته. یعنی زمونږ روټ چې کومو دا لنډو د هر موسم لپاره ټیکو, په دې کې لوخړې نه وي, یعنی لړا یا لوخړې چورته وي, په دې کې دا سیلاب یا خوړ په دې لاره کې نو, په دې کې پلونه د ټول نه کم جوړېدل. دا مرکزی شاته د ټول نه زیات نسلې په داده مدنیاتونو ډکه خزانه چې کم خورونه دي زموږ غنه تیریږي. نو دا ټول فائدې زموږ پر روټ کې, په دې لاهوري روټ کې فائدہ یوم نه, هلته چې لاړو نو یو د انډیا سره دوی تجارت کولی شي، بل خو هلته ملک هم نشته. زمونږ په روډ خو چې لاړ شي نو ټول وسطي ایشیا افغانستان درته کلف غا پراته.
لیکن کمزوري ده چا ده، مطلب زمونږ خپل صوبایي حکومت هم شته، د بلوچستان حکومت هم شته، هلته سیاسي ګوندونه شته، دلته هم سیاسي ګوندونه شته. نو دا موږ څنګه وګڼو چې یو د پنجاب یا شریف برادران یا د پنجاب حکومت دا هر څه خپل اړخ سره د خپل حق کې او دلته ونه شو؟
په دې کې جی د زورور زورورتیا ده او د کمزوري نااهلي ده. دا زمونږ سره په اوش پیته کال کې بار بار شوي دي. مثلا د اوبو مایدات بواله، د بجلی کیسه بواله، بجلی مونږ زیاته پیدا کول او شنګ ټول نه زیات په مونږ باندې کیږي. زمونږ چې کوم قرضه وفاقته ده نو هغه مونږ ته نه راکوي، چې مونږ بجلی بل نه ورکوو نو بس په مخه بیل بجلی رانه کټ کړي، یعنی د بجلی مونږ نشو کټ کولو، دی زمونږ کټ کولی شي. نو هغه زمونږ یو کمی طور باندې ناپوهي، سستي یا اصل یو محکومي چې ته قبوله کې چې بس زه یې سم نه یم، نو چې دا ډېر بدقسمتي خبره ده. خو اوس مونږ دورې د بلوچستان هم کړې، د سیاسي ډلو ټولو سره ملاو شو، انشاءالله په دې کې به یو تحریک اوس راپاسي او امید دا ده چې په دې کې به سیاسي ډلې وکړي. دی خبره
خو بیا وزیر اعظم نواز شریف یا وفاقي حکومت وایي چې دا ټول تحفظات په لرې کوو.
هغوی د 23 مینه دا خبره پس دا خبره هم د کړې نه مخکې به دا کوله. اوس خو دوی هر څه یو بجټ خو یې موټروی ته بجلو ته ورکړی دی. اوس په وفاقي ادارو کې زموږ سره هیڅ داسې لاره نشته چې موږ هلته خپل حق وګټی شو. نو زموږ صوبایي اسمبلو او صوبایي حکومتونو سره اوس هم دوه درې لارې شته چې موږ خپل حق وګټو.
خو بیا وزیر اعظم نواز شریف او بیا د پاکستان فوج مشر جنرل رایل شریف دا وایي چې د بیرونی سازشونو په وجه دا لار یا دا اکنامیک کوریډور د دې مخالفت کیږي.
دا نمونه چې کوم جنرال راحیل خبره کړې وه نو هغه بلوچستان ته چې ورغلی وو نو په وخت کې خبره کړې وه، نو هغه مطلب بلوچ و چې تاسو که کوریډور منع کوئ موږ به په هر شکل کې جوړو. دا هم د جبر انداز خالد خان نه دی په دنیا کې نه چلېدلی. موږ په بنګال کې هم دا ورته ویلي وو چې دا موږ ته خلک نه دي پکار، خبره هم پکار ده، نه هم خلک خپله شو نه هم خبره خپله شوه. نو په زور نه کېږي، دا به په دلیل کېږي، دا به په د خلکو د زړونو په ګټلو باندې کېږي.
د مشال رادیو د چهارشنبه یا شروع د ورځې پروګرامونه
تاندې هیلې په پاوکم یوول سوجو
حجره په یونی مبجه
ستونزي او سرکار په پاو باندې دوو بجو
د کرخي پر غاړه په دونی مبجو
د نړۍ رنگونه پدرینی مو بجو
مدرسې په اوسنی اثر کې په پوکم څلور بجې
د مشال تر رڼا لاندې په څلور نیمو بجو
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د پاکستان ولسمشر ممنون حسین ویلی هغه ټولې خبرې دروغ او بې بنسټه دي چې د گوادر کاشغر راهداري لارې له ژوب او شاوخوا سیمو چپه کړي. د ده په خبره د راهدارۍ په لاره کې هیڅ بدلون نه دی راغلی او د دې راهدارۍ تر ټولو زیاته ګټه به د بلوچستان ولس ته رسیږي. ښاغلی ممنون حسین دا خبرې د کوټې په دوه ورځنۍ دوره کې له مشرانو خبریالانو سره په ملاقات کې کړي چې زموږ خبریال خدای نور ناصر پرې راپور تیار کړی.
د سپیشمې په ماښام د کوټې د مشرانو خبریالانو له یوې ډلې سره په خبرو کې ممنون حسین وویل د گوادر کاشغر کوریډور تر ټولو زیاته ګټه به د بلوچستان اولس ته رسي او د دې لارې په بدلون کې ټولې خبرې غلطې او بې بنسټه دي. زه تاسو ته باور درکوم چې د دې کوریډور تر ټولو زیاته ګټه به بلوچستان ته رسي. ډېر خلک داسې خبرې کوي چې پکې یې یوه داوه چې د کوریډور لاره بدله سوې، داسې یې کړي او داسې سوې. د کوریډور لاره هم هغه ده او هیڅ بدلون پکې راغلی نه دی. صدر ممنون حسین په خپلو خبرو کې وویل د گوادر کاشغر کوریډور له لارې به نه یوازې د بلوچستان او پاکستان اولس ته ګټه رسي، بلکې د ده په خبره له همدې کوریډور څخه به ګاونډي هیوادونو لکه افغانستان، ایران او د منځنۍ آسیا نورو هیوادونو ته هم ګټه رسیږي. ممنون حسین چې له خبریالانو سره په خبرو کې بیا بیا د درغلۍ پر ضد خبرې کولې، خو کله چې د یوه خبریال لخوا د مهران بانک د لوټلو د ذمهوارو کسانو پوښتنه وسوه، ممنون حسین سخت غوسه او هغه خبریال ته د سپریم کورټ لاره وښوده. تر دې وړاندې کله چې د پاکستان صدر ممنون حسین د سې شنبه په سهار کوټې ته راتلو، نو د ښار ټول لوی لوی سړکونه د امنیتي خطر له امله تړل سوي وو چې د ښار اولس ټول ورځ له سختو ستونزو سره مخامخ وو. خدای نور ناصر، مشال راډیو، کوټه.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. اوریدونکو د خبرونې په دې برخه کې ستاسو پام د قبایلی سیمو یوې موضوع ته راګرځوم. د قبایلی سیمو لپاره جوړ قانون اف سی آر ختمولو لپاره د تحریک انصاف ګوند غړو پرون یو مظاهره وکړه. مظاهره چیانو له مرکزي حکومت وغوښتل چې دا قانون دې ځکه ختم کړل شي چې له مخې د یو کس په جرم پوره قوم او کلو ته سزا ورکول کیږي. د دوی په خبره دې قانون د قبایلی سیمو د ټولنیز او سیاسي پرمختګ مخه نیولې ده. یاد دیوی چې قبایلی سیمې یا فاټا د ځان له صوبې جوړولو یا خیبر پښتونخوا کې شاملولو په اړه پارلمان ته یو بل هم وړاندې شوی چې لا تر اوسه پرې بحث نه دی شوی. زلان یوسفزی په دې اړه راپور لري.
د پاکستان تحریک انصاف د قبایلی سیمو د سانګې د اف سی آر په ضد په دې لاریون کې په سوونو قبایلي وګړو ګډون وکړو. د لاریون مشري کوونکی اقبال افریدی مشال رډیو ته وویل چې د اف سی آر تر ختمون پورې به دوی خپل احتجاجي تحریک ته دوام ورکوي.
موږ په قبایلي علاقو کې نور نه اف سی آر غواړو نه د انګریز قانون غواړو. هلته موږ یا جدا صوبه غواړو یا پاټا کونسل غواړو یا په صوبه کې زم کېدل غواړو. په صورت دیگر موږ دا ډومبېری لیدا که زموږ مطالبه حل نه شوي او نه منل شوي موږ به روزانه چکوندې د احتجاجي ریلیم کوو. په هغه کې د سنټر کې به موږ په اسلام آباد کې به د های کورټ او د سپریم کورټ مخې ته او بیا د اسمبلی مخې ته موږ درنې شروع.
تحریک انصاف یو بل غړی ډاکټر ګلمن افریدی وایي چې په دې لاریون کې د ځوانانو په ګڼ شمېر کې ګډون د دې خبرې ثبوت دی چې قبایلي ځوانان هم د ژوند بنیادي حقونه غواړي. د خیبری جنسی یو ځوان شاه جهان وایي چې د دنیا په یو سیمه کې هم داسې قانون نشته چې پکې د یو په ګناه نور کسان نیول کیږي.
دا داسې نظام دی چې پستا په ټول قوم کې په کروڑونو خلک پراته دي چې یو کس ته غلطي وکړي مثال یا د حکومت مجرم شي نو حکومت پر او لګي هغه سړی ته پټ شي یا ته هغه شي چاته ته لاړ شي نو دوی چې کم دی د ټول په کروڑونو خلک په زرګونو خلک را نیسي او جیلونو کې اچي. دا کم نظام دی. دا اوس لکه دا صدر کې مونږ ولاړ یو صدر کې مثال ته اوس د صدر اوسېدونکی او تا نه څه غلطي وشوه مثال د حکومت مجرم شوی او بیا دلته غیر چاپر درته پولیس او خاصدار ولاړ یو تا را نیسي او جیلونو کې اچي نه خبرې نه اترې.
د قبایلی سیمو څخه د پارلمان غړو فاټا په خیبر پښتونخوا کې د شاملولو بل قامی اسمبلی ته وړاندې کړی دی چې زیاتره سیاسي ګوندونو یې هم ملاتړ کړی دی. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. زموږ د خبرونه هر ورځ تاسو د سهار د 9 بجو نه تر ماښام تر 6 بجو پورې نه خپلې اوري. د دې تر څنګ زموږ د خبرونه تاسو زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com باندې هم لوستل او هم اوریدل شي. قبایلي ولس په دې نږدو کې دا غوښتنه کوي چې د قبایلي سیمې دي خیبر پښتونخوا صوبې سره زم کړل شي. په دې اړه باندې تفصیل د سیلاب محسود ناور.
د سالورم په ورځ د ډېر اشمیل خان په مطبوعاتي کوټه کښې د سویلي پښتونخوا سره لګېدلو سیمو قبایلیانو مطبوعاتي غونډه کښې پرېکړه وکړه چې په قومي اسمبلۍ کښې قبایلي نمایندګانو د قبایلي سیمې د پښتونخوا صوبې سره د شاملولو کوم عیني بیل داخل کړی دی دوی ټول د دغې بیل د حمایت اعلان کوي. په مطبوعاتي غونډه کښې شامل ځنې قبایلیون په دغه موقع مشال ریڈیو تا پدارنگ وجا غدل.
ایمنم امیر محمد ہے مسیدی ہم میجا ڈیمانڈ دادا ہے چکیم پ قومی اسمبلی شے دے میجا پارلیمنٹیرین چکیم بل پیش کڑائی دے میجا دیکھ پ حق شے ای چ میجا کا بائلی علاقے چکیم میجا بے قانونا بے عین وقت رو دے ایگنا رو وزی دے خیبر پختونخوا ہے ساتھ دے میجا فاٹا جڑا کو
لیک زدا بیٹھنا ہے اور زڑمو دا غواڑی چ دا کالا قانون چ کوم دا دا مڑنا ہٹاو کی ہمڑا دا فاٹا سیم چ کوم دا دا خیبر پختونخوا تے زم
ایمانم عبداللہ ننگیال بیٹن ہے دا مجا ټول ولس واړو چې مردی په پښتون خواشه زمسو او مجا اف سی آر یو تور قانون غنو دا غیر انسانی غیر اسلامی او غیر اخلاقی قانون غنو.
خواز وزیر جنوبی وزیرستان مې تعلق دا میز غوند قبایل دا غوړي چې میز دا دې کې به کې سره زم شي.
دا محمد نور وزیر ایڈوکیټ خبره کوم میز د پښتانه د وحدت خبره کی چې پښتون یوشي د میز په سینې کې چې کیم خانزار شخت دی دغه استل غوړي بیا
کا غم بھی پشاری کا بہتر روی کا خوشی بھی خوشاری کا بہتر روی
امن ام خان والے سابقہ ایڈوکیٹ جرنل دنن چتورا کا سان روغلی ودا قبائلی عوام مشیرون اسٹوڈینٹون جرنلسٹ مختلف پیشے ملگری گاڑین ہوگا دا ملگری غون پہ دا متفق تھی دا گوڑی چاہے قبائلی علاقہ دا پختون خواہش
امن ام سردار جمال الدین دنن چکن پریس کانفرنس پدا شاید شمالی او دا جنوبی دا رازیندا لکی مروت جنڈولا دا ٹول ایف آر دا ٹول سارا شامل وی او ډیر کامیاب او ډیر مؤثر ډیر مزدور پریس کانفرنس وو دغه غټه مطالبه دا و چې پټا دا په کې پکې شه زمشي
د مطبوعاتي غونډه نه د ورسته کابلیانو لاند شنتل یاریون وک او غشتنه ای وکړه چې هغه قوتونه او کسون د نور قرار کښېنی چې څوک د دې بل مخالفت کوي او کابلیون یو ځل بیا د یو وشته مې پړای نه د اولسمې پړای د کانی دور تا ور تمبوي سیلاب ماسود مشال ریڈیو ڈیرا اسماعیل خان
دا مشال ریڈیو دا
اوریدونکو راپورونه وایي داسې هغه داسې هڅې روانې دي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې زنډیدلې خبرې بیا پیل شي. پاکستان چې په دې عمل کې مهم رول لوبوي وایي کله چې کابل سلا شو نو خبرې ترې بیا پیل شي، خو افغان حکومت په دې لړ کې اندېښنې او غوښتنې لري دا چې د سولې په خبرو کې مهم خنډونه څه دي. په دې اړه عبدالحی کاکړ دا راپور لري.
د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو اترو دریم پړاو د ملا عمر د مړینې د خبر له خپرېدو سره سم وځنډول سو، خو له هغه وروسته د پردې شاته هلې ځلې روانې دي چې خبرې بیا پیل سي. ځینې کارپوهان د طالبانو د مشرتابه پر سر اختلافات د خبرو اترو په بهیر کې یو مهم خنډ بولي. نظر احمد متوین یو څېړونکی دی او پردې چارو پرله پسې لیکنې کوي.
غټ خنډ خو د طالبانو د رهبری تغییر وو، او تغییر هم دا اوسنۍ سړی چې ټاکل شوی دا هم پخوانی نظامی مشر پاتې شوی ده، او د طالبانو نظامی کسانو ته چې هغوی ته بیا هم قناعت ورکړل شي چې د سولې پروسه مهمه ده او بالاخره پر جنګ باندې ډېر فشار ونه کړل شي، دا د طالبانو د مشر لپاره وخت ضرورت لرو. او له دې سره سره هغه اختلافونه چې راپورونه ورکولو سر سره باندې همدا نیوکه لرله چې دوی بالاخره غواړي له افغان حکومت او نورو سره خبرې وکړي، نو دغه هغه عمده عوامل ول.
پاکستان چې طالبان خبرو اترو ته حاضر کړي وو اوس هڅه کوي چې افغان حکومت رضا کړي چې خبرې اترې وکړي، خو د سولې عالي شورا یو غړی قاضي محمد امین وقاد وای باید افغان حکومت ته د خبرو اترو په اړه ټینګ ضمانتونه ورکړل شي.
دا هغه حوادثو د نه تکرار اطمینان پیدا شي، د طالبانو لخوا نه هم د چراغ سبز خود شي، په هغه صورت کې وایي کیږي او پاینده کې د سولې پروسه د نړیوالو ټولنې له حضور او تضمین نه سوا فکر نه کوم چې نه پیل شي او نه څه نتیجه ورکړي.
د پاکستان ځینې کارپوهان بیا وایي په افغان حکومت کې ځینې کړي له طالبان سره د ممکنه روغې جوړې څخه په ویره کې دي، نو ځکه نه غواړي د عمل کامیاب شي. د پاکستاني فوج په خوانی بریګیډیر سعد محمد خان،
پاکستان خو موجوده چې کوم قاعده ته دي خبره تر کامیاب دول غواړي، دې کې به مسله د طالبانو راخ نومي خو چې پاکستان په فشار واچي مغربا خبر ته تیار شي، حالانکه طالبان په خپل مغربي خبره کول نه غواړي، یقین وي چې بس ممکن د کلیه د مسله به راځي نشته. په مسله تر افغانستان نه راخ، افغانستان کې زن فرقه نه غواړي، دې کې د استخبارات او پښتانه دي زیات چې ډېر مهم وزارتونه او دغه چې کوم دی خدای هغه نیولې دي، نو خو دا ته طالب خو وایي زه د پښتون دغه یم نو باندې یم کنه، دا خلک خو به زه پرېدي کنه، یعنې زه برخه خو پرېدي کنه.
که څه هم افغان حکومت په رسمي توګه د سولې په خبرو اترو کې د اسلام آباد مخلصتیا تر پوښتنې لاندې نه راولي، خو رپورټونه وایي کابل پر پاکستان د پخوا په شان باور نه کوي. په کابل کې میشت شخړې او سولې د مطالعاتي مرکز څېړونکی حکمت اعظمي هم دې طرف ته اشاره کوي.
افغان دولت په نظر دا دی چې پاکستان دوه مخه پالیسی په سولې کې کوي، هغه څنګه؟ هغه دا دی چې پاکستان به طالبان په دوه ډلو په کاسته ویشل دي، چې یو د اختر محمد منصور ډله ده چې مشر کړی دی امیر المؤمنین دی او دغه مخالفین دي، مګر په اصل کې دی د دواړو طرفداری کوي، د دواړو تر اوسه حمایت کوي. نو د وخت په تیریدو سره شاید اختر محمد منصور افغانستان دولت ته پیشنهاد کړي چې دا د امیر المؤمنین د طالبانو عمومي مشر مشتاته حاضر کړی دی ستاسو رسول وکړي، مګر په هغه بل مخالف ډله چې جنگ دوام غواړي هغه هم په سپورټ وي.
که څم د افغانستان او پاکستان پر یو بل بې باوري د سولې په عمل کې یو مهم خنډ بلل کېږي، خو ځینې کارپوهان دا وړاندیز کوي چې د امریکا، چین او نورو هیوادونو رسمي شمول او ضمانت شایي د سولې عمل کې پرېکړنده رول ولوبوي.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو، پښتونخوا کې 12:30، کابل کې 12، او دلته د پراګ په سټوډیو کې د سهار 9:30 بجې کېدونکې دي. د خبرونو لنډیز ته بشیر غواخنه.
د خیبر پختونخوا صوبایي اسمبلی پرون یو قرارداد منظور کړی چې پکې له مرکزي حکومت غوښتي چې د چین اقتصادي لار دې له پښتنو سیمو څخه نه اړي. د تحریک انصاف ګوند غړو پرون مازدیګر پېښور کې د یوې مظاهرې په کولو سره له حکومت وغوښتل چې د قبایلي سیمو لپاره موجود اف سی آر قانون دې زر تر زره ختم کړي. مظاهرچیانو وویل چې دې قانون د قبایلو د ترقۍ مخه نیولې ده. پرون د پاکستان په سنټ کې د کورنیو چارو وزارت وزیر مملکت بخنه غړم بلی او رحمان سنټرام ته د معلوماتو ورکول په محل ویلي چې د دې کال له جنوري څخه د اګست تر میاشتې پورې په 821 تر هغه لري پیښو کې خوښه 1500 کسان وژل شوي دي. په افغانستان کې د امریکا او ناټو ځواکونو قمندان جنرال جان کیمبل وایي د کندوز د بی پولي ډاکټرانو په هسپتال بریدي و غلطي وه. نوموړي دا خبرې پرون د امریکا په سینټ کې کړې. د اکتوبر په 3 په کندوز کې پر دغه هسپتال بمباري کې لږ تر لږه 28 تن وژل شوي وو او لسګونه نور زخمیان شول. د تاجکستان ولسمشر له افغانستان سره پولې ته د نږدې سیمو د امنیت په اړه سختې اندېښنې ښودلې. امام علي رحمان پرون په سوچي کې د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین سره په کتنه کې دغه اندېښنې څرګندې کړې. د افغان ولسمشر له دفتره پرونی خبر پاڼه کې ویل شوی چې په شمالي ولایتونو فاریاب، کندوز او بدخشان کې جنگیدونکو تر هغه ډلې د نشې توکو د قاچاقچیانو او د پردیو ګټو لپاره جنگیږي. د بوسنیا یو عدالت په څلورو کسانو د تر هغه د رسمي تورونو تر لګولو وروسته هغوی ته سزا اورولې. او د ترکیې وزیر اعظم رجب طیب اردوغان یو ځل بیا ویلي چې د شام پولیسره نږدې په خپلو فضايي حدودو کې د روسي الوتکو سرغړونې نشي زغملی. بل خواته روس ویلي دی چې د اکتوبر په 3 د ترکیې د فضايي حدودو توسکنډه سرغړونه د خراب موسم له وجې او د اکتوبر د 4 سرغړونو تحقیقات وکړي.
ویدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د خبرونو لنډیز مو د بشیر غواخ ناوریدو. او د پاکستان خبرې شو د زنو ورسپانو اداري د سراج ظهیر ناور.
نن د پیښور نه خبرېدونکي د پښتو وحدت ورسپانه خپلې اداریه کې د قبایلي سیمو صورتحال باندې لیک کړی او د خیبر پښتونخوا د گورنر په حواله وایي چې قبایلي اولس د تر هغه د خاتمې لپاره یو شمیر قربانۍ ورکړې دي او د دوی د بیا ودانۍ او نورو اسانو لپاره به هر ممکن اقدامات کوي. د ادارې په وینا په هر حکومت کې د قبایلي ولس د ژوند بدلولو او دغلته د تعمیراتي او بحالي کارونو پیل کولو ژمنې شوې دي، خو تر دې دمه دغه وادي نه دي پوره کړې شوې. او که وکتل شي نو په فاټه کې د ناارامۍ له کبله تعلیمي نظام، تعلیمي ودانۍ او داشن هسپتالونه هم تباه شوې دي. فاټه په ټول پاکستان کې د تعلیم لڑکے رستو پاتی دا خطرنن تاریخ چا ہم پسنجید گئی او پخلو سرا دفاٹا دولس غم و نکڑو. ادھر یہ سے توی دا پاکستان پا نورو سیمو کی دامن پزے کولو لپارا لمڑے دفاٹا امن ضروری دے، زک چی ترسو قبائلی سیمو کی ناقلاری وی نو دا ملک پا نور برغو کی ہم امن نشیرات لے، نو پکار دا چی حکومت دفاٹا اولس تا دا سری دور ٹول سہولیت ورکڑی چی فاٹا ہم لنور ملک سرا دا جون پا زغل کی شامل شی. بل پلو مشرق رسپان خپل دریه درو اتحلال کمیټی او په یو ورځ اختر او روجا لیکلې. دریه د ټی وی رپورټونو په حواله لیکي چې حکومت پریکړه کړې چې د چیرمن مفتی منیب الرحمن په ګډون درو اتحلال کمیټی ټول غړي به بدلوي او دا فیصله به د مذهبي چارو د وزیر پاکستان ته په واپسې کولې شي. دریه مخکې لیکي چې د ډیر مودې راهیسې پاکستان کې اخترونه او روجې په یو ورځ نه کیږي چې ورسره خلک د کشمکش ښکار دي، ځکه چې دواړه غاړو ته عالمان دي او د ولس لپاره د دواړو خبره معتبره دا. او د ډیر مودې نه ولس غواړي چې باید دا مسله حل شي، ځکه چې دې سره ملکی او والی ته زیان رسی. اداریا اخیری کې لیکي چې اوس حکومت کومه پریکړه کړې دا یو ښه عمل دی او د دې مسلې د حل یوازینی لار هم دا ده چې د اسمبلی د قرارداد تر مخه یو پاکه او داسې کمیټي جوړ کړی شي چې په هغه د هیڅ چا اعتراض نه وي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
او خپریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګی د پاکستان خپریدونکو ایکسپریس ټریبیون ورسپارنې لیکي د پاکستان مرکزی حکومت پریکړه کړې چې د قومي ایکشن پلان لاندې به د پنجاب په جنوب کې د فرقېد وسلوالو سخت دریدو ډلو خلاف عملیات وکړي او اداري زیاتوي چې کېدای شي د عملیات پوسټ ترسره کړي. بلخوا واشنگټن پوسټ ورسپارنه د افغانستان په شمال کې د کندوز ولایت بی پولي ډاکټرانو په یو هسپتال هوایي برید په اړه لیکلي دي. په مقاله کې راغلي چې دا برید په داسې مهال شوی چې امریکایي ولسمشر باراک اوباما لا هم افغانستان کې د خپلو پوځیانو د حتمي شمیرې په اړه حتمي فیصله نه ده کړې. د دواړو لیکنو غټې برخې له اسرار عالم مومند
ایکسپریس ټریبیون ورسپاڼه لیکي داسې رپورټونه دي چې آخرکار حکومت په جنوبي پنجاب کې د عملیاتو شروع کولو پریکړه کړې. کېدای شي چې دغه عملیات په ځانګړي ډول د فرقیزه نفرت خوروونکو ډلو پر ضد ترسره شي. که څه هم له څه وخت راهیسې هدفي کاروان روانې دي، خو تېره میاشت په یوه غونډه کې پوځي او ولسي چارواکو پریکړه وکړه چې د ترهګرۍ د مخنیوي قومي پلان په دایره کار کې به دننه د سغدریزه عناصرو پر ضد فیصله کون ګام پورته کوي. له پخوا راهیسې په رسنیو کې دا پوښتنه راپورته کېده چې د ترهګرۍ د مخنیوي پلان له مخې په جنوبي پنجاب کې د فرقیزه ډلو پر ضد ولې ګامونه نه پورته کیږي. داسې ښکاري چې په جنوبي پنجاب کې به عملیات په وستر سره کوي، خو که چیرې دا عملیات د سیاست له سرو کرښو تیریږي نو سیاسي ګوندونه به هم له تاوان سره مخ شي، ځکه چې دغه سرې کرښې په پوځي توګه موجودې نه دي. بلخوا واشنگټن پوسټ ورسپارنه لیکي په کندوز هسپتال د هوایي برید د ترسره کېدو په اړه د تازه معلوماتو راتلو او شخړې دغه برید لا پسې جنجالي کړې. په دې تیرو دوه ورځو کې امریکایي چارواکو د دې وضاحت ورکولو هڅه کړې چې د بې پولو ډاکټرانو په یاد هسپتال دوی د چا په غوښتنه برید وکړ. د ګل په ورځ د بشر د طبي مرستو ډلې ویلي وو چې په کندوز کې د ترسره شوي برید ذمهواري پر امریکا راځي. دغه هوایي برید دا شکونه نور هم قوي کړي چې په محدود شمیر کې امریکایي ځواکونه په افغانستان کې د طالبانو په شا تمبولو کې څرنګه له افغان ځواکونو سره کار کولی شي. دا برید پر داسې وخت شوی چې د ځینو لوړپوړو چارواکو له مخې د امریکایي ولسمشر باراک اوباما انتظامیه پر دې غور کوي چې له 2015 کال وروسته په افغانستان کې خپل زیات نه زیات 15,000 عسکر پرېږدي او کنه. که څه هم اوباما پر دغه وړاندیز حتمي پریکړه نه ده کړې، خو د طالبانو لخوا په افغانستان کې وروستیو پرمختګونو یقینا دغه مسله کړکېچنه کړې.
او اوس فارن افیرز مجلې د پاکستان وی پیلټ الوتکو پروګرام په اړه لیکنه کړې. ویلي دي چې کله چې پاکستان د ډرون الوتکې ازموینه وکړه او په قبایلي سیمو کې برید هم وکړ، نو هند د ډرون جوړولو پروګرام ګړندی کړ. د لیکنې په خبره دې عمل په نړیواله توګه اندېښنې پارولې دي. د لیکنې مهمې برخې په امیر ساحل اوروي.
فارن افیرز مجله لیکي د سپتمبر پر 8 نیټه پاکستان په رسمي ډول د نړۍ نه هم هیواد شو چې بې پیلوټه یا ډرون الوتکې جوړ کړه او بیا یې په وزیرستان کې د وسلوالو پر اهدافو د برید لپاره هم وکاروله چې پکې درې مشکوک وسلوال ووژل شول. مجله وایي له دې سره ښکاري چې په پاکستان کې د امریکا ډرون بریدونو دور نور پای ته رسیدو دی. امریکا په 2004 زیږیز کال کې پر قبایلي سیمو د ډرون بریدونه پیل کړل چې پکې ګڼ وسلوال او د هغوی مهم مشران ووژل شول. که څه هم په دې بریدونو کې د طالبانو دوه مشران بیت الله مسعود او حکیم الله مسعود ووژل شول، خو د امریکا بې پیلوټه الوتکو حملې په پاکستان کې ښه نوم نه لري او حکومت هم د دې بریدونو غندنه کړې. د پاکستان تحریک انصاف ګوند د دې بریدونو دومره خلاف دی چې د ګوند مشر عمران خان په 2013 زیږیز کال کې د حکیم الله مسعود تر وژنې وروسته له پېښور افغانستان ته د ناټو سامان وړونکو ټانکرو پر مخ لار وتړله او تر اوږدې مودې یې احتجاج وکړ. فارن افیرز مجله وایي اسلام آباد مسلسل پر خپل خاوره د امریکایي ډرون بریدونو غندنه کړې، خو واشنگټن هم په بیا بیا دا ویلي چې په قبایلي سیمو کې بالعموم او په شمالي وزیرستان کې بالخصوص هغه وسلوال ځالي لري چې په افغانستان کې پر بهرنیو او افغان امنیتي ځواکونو او حکومتي ودانیو بریدونه کوي. د وسلوالو په نخښه کولو په مخه د پاکستان حکومت لومړی له امریکا د ډرون الوتکو ټکنالوژۍ غوښتنه وکړه، خو امریکا دا غوښتنه رد کړه او د دې یو مهم لامل دا و چې واشنگټن نه غوښتل چې دا ټکنالوژي نورو هیوادونو لکه د پاکستان نږدې ملګري چین ته انتقال شي. همدا لامل دی چې په 2008 زیږیز کال کې پاکستان لومړی د ایټالیې له یوې کمپنۍ څارګرې بې پیلوټه الوتکې واخیستې او هم هغه وخت پاکستان هوایی ځواک انجینرانو د وسلوالو ډرون الوتکو جوړولو بهیر پیل کړ. بل اخر دروان کال په مارچ کې پاکستان د بوراق په نوم د خپلې جوړې کړې بی پیلوټه الوتکې آزموینه وکړه. فارن افیرز مجله وایي کله چې پاکستان ډرون الوتکه جوړه کړه نو دې کار په جنوبي اسیا کې د ډرون الوتکو جوړولو زغل ته لار برابره کړه او هند په دې وروستیو کې د وسلوالو بی پیلوټه الوتکو پروګرام ګړندی کړی دی. مجله زیاتوي د هند او پاکستان ډرون الوتکو پروګرامونو په نړیواله توګه پر یو داسې مهال اندېښنې پارولې دي چې پاکستان نه یوازې د هیواد دننه له امنیتي ننګونو سره مخامخ دی بلکې پر مشرقي پوله یې له هند سره هم اړیکې ترینګلې دي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
تاسو مشال رادیو ته وګورئ. بی بی سی د پاکستان او هند اړیکو په اړه په یو راپور کې لیکلي دي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو ښه کولو لپاره یو شمیر ګامونه اخیستل شوي خو بریالي شوي ځکه نه دي چې د پاکستان پوځ په هند باور نه لري. شاهین بونیرې د راپور مهم ټکي وړاندې کوي.
بی بی سی لیکي چې په کال 2013 کې د وزیر اعظم منتخب کېدون وروسته نواز شریف د هند سره د اړیکو ښه کولو ژمنه وکړه. د هند وزیر اعظم نریندرا مودی هم د منتخب کېدون وروسته نواز شریف هند ته راوباله خو د دوو کلونو تیرېدو وروسته هم د دواړو هیوادونو چارواکي د خبرو اترو د عمل په مخ کې وړو نه دي رضا شوي. بی بی سی لیکي چې د پوز لوړ پوړي چارواکي په هند باور نه لري. په عین حال کې د دواړو هیوادونو ځواکونه په لاین آف کنټرول د یو بل سره د ډزو تبادله کوي. سره د دې چې پاکستان د طالبانو پر ضد عملیات کوي خو د وسلواله ډلې لشکرې طیبه پر ضد هیڅ نه دي کړې. هند دغه وسلواله ډله د ممبئی د بمی بریدونو ذمہوار ګڼي. د هند وزیر اعظم په پاکستان تور لګولې چې په هند کې ترهګری کوي. دغه شان پاکستان هم وایي چې هند په بلوچستان کې د بیلتون خوخو مرسته کوي. د بی بی سی د راپور تر مخه ډېر خلک دا فکر کوي چې د پاکستان پوځ حکومت ته ویلي چې د هند سره د خبرې اترې تر هغه وخته نه پیل کوي تر کومه چې د کشمیر معامله د مذاکراتو په ایجنډا نه وي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
په افغانستان کې د ناتو او امریکایي پوځیانو عمومي قماندان جنرال جان کیمبل وایي په قندوز کې پر ملکی روغتون حمله تیروتنه وه. کیمبل چې پرون یې د امریکا د سینټ د پوځي خدماتو کمیټې ته وینا کوله ومنله چې په قندوز کې د بمبارۍ پریکړه د امریکایي ځواکونو د قماندې په مرکز کې شوې وه. په دې اړه نور جزئیات د فرشتې جلال زی په راپور کې اورو.
جنرال جان کیمپل وویل چې په کندوز کې پر روغتون بمباری تیروتنه وه او د امریکا پوځ هیڅکله په همدې ډول پر یو روغتیایي مرکز حمله نسی کولای. په کندوز ښار کې د شنبې په ورځ پر ملکی روغتون په هوایی حمله کې لږ تر لږه 22 تنه ووژل شول چې د بې سرحده ډاکترانو د نړیوالي مرستندوی ټولنې کارکوونکي هم پکې وو. جنرال کیمپل دا حمله تیروتنه وبلله او ویل
To be clear, the decision to provide aerial fires was
دا وضاحت لپاره دا باید وایم چې د هوایی ملاتړ پریکړه امریکا کړې وه او د امریکایي ځواکونو د قومندې په مرکز کې دا پریکړه شوې وه. یو روغتون په تیروتنه کې وویشتل شو. موږ به هیڅکله پر یو روغتیایي مرکز همدی حمله ونه کړو. خو د بی سرحده ډاکترانو د نړیوالې ټولنې د اپراسیون مشري مینی نیکولای پرون په جنیوا کې رویټرز خبري اژانس ته وویل چې په کندوز کې د جګړې ټولو خواو ته د دغه روغتون په اړه معلومات ورکړ شوي وو.
Location of this hospital was well known, was well communicated to
د دې روغتون موقعیت ډیر څرګند او موږ ټولو خواو ته معلومات ورکړی وو. موږ ټولو ته موقعیت څرګند کړی وو، طالبانو، افغان او ائتلافي لوري ته. دا روغتون څلور کاله په همدې سیمه کې وو. دا لوی روغتون دی، خلکو ته معلوم دی او واضح لیدل کیږي. نو پر داسې لوی روغتون حمله که چیرې بل ثبوت نه وي زموږ له نظره جنګي جنایت ګڼل کېدلی شي. د سپینې ماڼۍ ویاند جاش آرنس پرون وویل چې تر پیښې وروسته لوړ رتبه امریکایي چارواکو د دغې ټولنې له مسؤلانو سره خبرې کړې دي. میرمن مینی دا ادعا چې پر روغتون بمباري پر وسلوالو طالبانو د حملې لپاره شوې د خندا وړ وبلله.
Claiming that they were targeting fighters is not proven by the facts.
د دې ثابتولو شواهد نشته چې دوی پر طالبانو حمله کوله. نو دا یو مسخره ادعا ده. موږ کارکونکو د ډزو یا د راکټ د چاودنی هیڅ ژغ نه دی اوریدلی چې په روغتون کې د وسلوالو د وجود څرګندونه وکړي. روغتون څارونکي درلودل او شاوخوایې موانع لګول شوي وو. په روغتون کې یوازې ډاکټران او کارکونکي وو چې په حمله کې هم یوازې همدا کسان وژل شوي او زخمیان دي. سپینې ماڼۍ پرون په کندوز کې پر روغتون حمله ستره غمیزه وبلله. وی ویل چې امریکا د ملکی خلکو د امنیت لپاره هیڅ ډول امکانات نه سپموي. په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان کمبل وویل چې اوسمهال په دې اړه د امریکا، ناټو او افغان حکومت څېړنې روانې دي. کمبل تر دې وړاندې ویلي وو چې په کندوز کې هوایي حمله د افغان ځواکونو په غوښتنه شوې وه، او که په دې پیښه کې د امریکا د پوځ تېروتنه ثابته سي، له عاملینو سره به یې حساب وکړي.
تاسو مشال ریډیو ته وګی برطانوی فائنانشل ټایمز ورسپانې اوم د کندوز په دې مسله باندې یو لیکنه خبره کړې او لیکي د کندوز پر روغتون د الوتکو بمباری په افغانستان کې فعالانه حکومتي ادارې هڅولې دي چې له سیمې خپل کارکوونکي وباسي. د یک شنبې په ورځ د بسرحد راکټونو پر روغتون په بمباری کې 22 کسان وژل شوي او 18 روبل شوي. عبدالحی کاکړ معلومات راکړي.
فائنانشل ټایمز لیکي د ایم ایس ایف د کندوز دغه هسپتال د درې لکه آبادی لپاره یوازینی فعال روغتون و. ورځپاڼه زیاتوي امریکایي برید یو نړیواله رسوای رامنځته کړه. د ورځپاڼې په خبره په داسې حال کې چې جګړه د افغانستان شمال او لویدیځ ته خورېږي، نو داسې ښکاري چې په دغو سیمو کې میشت خلک شاید د صحت له اسانتیاو محروم سي. د رپورټ په خبره که فرض کا برید په غلطي سره هم سوی وي، خو اوس د ایم ایس ایف له لوري د هسپتال تړل به شاید نور غیر دولتي ادارې چبی چې خپل کارکونکو راوباسي. د فائنانشل ټایمز په خبره دا په داسې حال کې ده چې افغانان د طالبانو له بریدونو سره مخامخ دي او سره بې وزلي هم ډېر ځپلې دي. د ریپورت په وینا ډاکټران سیمه پرېږدي، طالبان د خپلو جګړمارو لپاره هیڅ روغتیایي کومک نه لري، او بل خوا ډېری افغانان د علاج لپاره زیاتره وخت په بهرنیو مرستندویو ادارو تکیه کوي. ایم ایس ایف وایي چې هر چا ته ښه معلومه وه چې هسپتال په کوم ځای کې دی. تر برید وروسته امریکایي ځواکونو یو بیان جاري کړی و چې پکې ویل شوي وو چې طالبان یې په یوه هوایي برید کې په نښه کړي، خو کېدای سي په حمله کې اولسي وګړو ته هم زیان رسېدلی وي. خو د فائنانشل ټایمز په وینا 12 ساعته وروسته واشنگټن وویل چې دوی د برید پلټنه کوي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
اړوند تاسو مشال رادیو ته وګي د اتلسم عیني بدلون نفس د خیبر پختونخوا حکومت د اعلی تعلیم د فنوم یو اداره جوړ کړي چې د شخصي سارنې او نظم لپاره د کالجونو د منځوري او سارنې لپاره خپل کردار لوبوي. خو بیا هم بعضې وخت شخصي کالجونو د تعلیمي معیار په اړه پوښتنې رامخته کیږي. په دې هکله د یونیورسټۍ نه علاوه د یادې ادارې چارواکي سوای د منور شاه د راپور کې حال اورو.
د اتلسم آئینی بدلون په نتیجه کې د نورو یو شمېر څانګو نه علاوه د اعلی تعلیم محکمه هم صوبو ته منتقل شوه. یعنی اوس په صوبه کې ټول سکولونه، کالجونه او یونیورسيټي نیغ په نیغه د صوبایي حکومت تر واک لاندې دي. د لړکې صوبایي حکومت د هایر ایجوکیشن ریګولیټری اتارټي یعنی هیرا په نوم یو اداره جوړه کړې چې د ټولو سرکاري او شخصي کالجونو او یونیورسيټیو حالې ځلې د نظر لاندې ساتي. ځینې خلک د شخصي کالجونو د معیار او کردار په اړه پوښتنې راپورته کوي، خو د هیرا یو چارواکی عارف سهیل وای دوی یو شخصي کالج ته د معیاري تعلیم لپاره د ټولو شرایطو پوره کولو نه پس منځوري ورکوي.
زمږه دا کمیټي کوم ته چم سکرونی کمیټي وای پاره کې زمږه ادارې یو ممبر هراوی، یو اډیشنل سیکریټری وی، هایر ایجوکیشن ډپارټمنټ سیکریټ، او یو د ممبر پی ای وی، یو رجسٹر وی د کنسرن یونیورسيټي په کوم یونیورسيټي انډر کې چې دا اداره کنسرن اداره وی، لکه اوس مردان دی نو مردان کې عبدالعلی خان یونیورسيټي، پېښور کې پېښور یونیورسيټي، دا چې کوم جوړیزیشن کې دا اداره وی، نو د هغه یونیورسيټي رجسٹر هغه سره لړ شي. دا درې سلور کسان وی د دې ادارې پورا قسم انسپیکشنو کی ویزیټو کی وګوري چې په ګراوند ریالټیز د دې سری
نو موله زیاتوی د هیرا د منځوري نه پس متعلقه یونیورسيټي ته د دغه نوي کالج د ريجستریشن اجازه ورکول کیږي. هلته د پېښور یونیورسيټي د تعلیم د سانګې مشر فرحان خان وای دوی سره یو سل 15 شخصي کالجونه ريجستره شوي چې د وړاندې نه یې دوی هر ډول تفصيلات کتلي او یقیني کړی دي. نو موله وای د نورو یو شمېر وسیلو ترڅنګ د امتحاناتو د لارې هم یونیورسيټي د شخصي کالجونو تعلیمي معیار ته کتنه کوي.
The Mungo controller of examination office state for annual level system is in our entire the controller of examination that is referring to are that is some the experts some appointee that is examining your centralized system manual our paper is distributed or our according to the marking bush the examination place for some our annual system the Mungo examination or the system is total if سر چیکنگ یعنی د ایگزام کنټرول ټول زموږ کنټرول افسر کوي کنټرول اف ایگزامینیشن سره دا پرایویټ کالج په پیس واټ اختیار نه
بلخوا عارف سهیل وای کوم شخصي کالجونه چې د معیاري تعلیم په خورولو کې ناکام شي نو د اعلی تعلیم اداره یعنی هیرا یې پر ضد ګامونه پورته کوي
هغې تلاول شوکا نوټس مونږ شو که نه چې بې تا کې دا کمی دی یا ستا رینیول نه دی شوی یا ستا چې کم دی سټوډنټس هم صحیح نه فیسیلیټ کړی یا نور داسې مسلې دي پکې هغه تلاول شوکا نوټس ورکول کېږي الاول خو وارن کېږي دوه درې پې د هغې نه پس بیا هغه زموږ سره ډی رجسټرډ شي مونږ ډی رجسټرډ کړو او کنسرن یونیورسټو ته پکې هم کاپې وکړو چې دا اداره مونږ ډی رجسټر کړو تاسو هم دا نور فیسیلیټیټ کوئ مو د څومره اډمیشنز راځي یا د څومره اگزامز دي هغه ټول هر څه بند کړي اداره په خپله بیا مجبوره شي یا خلکزان سم کی او یا بزدای چې بس اداره بس بند کی
د تعلیم ماهرین وای صوبای حکومت ته پکار دی چې د شخصي سکولونو د سارنې لپاره هم موثره نظام جوړ کړي ځکه چې زیاتره شخصي سکولونه تر اتم جمعات پورې د جدا جدا نصاب تعلیم لاندې چلیږي پکار دی چې د تعلیم وزارت او څنګه ورته یو شان نصاب او کورسونه غوړه کړي
تاسو ستونزې
ځوانانو ته کلجون یو څوک داخلي ورکو
خلک چې بیا بېروزګاره دي
بجلی نشته
بچي د شپې جاړي د ګرمې د وجې
د غریبانو تاسو خو څوک نه
مشال شته کنه تاسو د ستونزو په اړه به اوس سرکار نه نیخ په نیغه ځواب غواړو ستونزې او سرکار هره چهارشنبه او د ګل په ورځ
د پاکستان په قومي اسمبلی کې د قبایلي سیمو ځینې استازي وایي د هغو سیمو د راتلونکي آئینی او قانوني حیثیت په اړه د دوی پر بل خای د رواني میاشتې پر شپږویشتمه نیټه بحث پیل شي د استازو په خپل قانوني مسوده کې غوښتنه کړې چې قبایلي سیمې دې په خیبر پښتونخوا کې ورګاډي کړل شي خو ځینې قبایلي مشرانو په پارلمان کې د هغو سیمو پخواني استازي د دې بل مخالفت کوي پر دې موضوع له اسلام آباد سراج ظهیر معلومات راکړي
په دې بل کې غوښتنه شوې ده چې د آئین آرټیکل 224 دی ختم کړی شي او قبایلي سیمې د خیبر پښتونخوا برخه وګرځول شي د باجوړ نه د قومي اسمبلی غړي او د دې بل جمع کوونکي شهاب الدین مشال ریډیو ته وویل چې د فټه د مسلو د حل لپاره به لومړی په اف سی آر کې بدلون کول وي او دا به حل ممکن شي چې دا بل په متفقه توګه منظور کړل شي
صوبه او یا صوبه کې مرجر نو دا ډیبیټیبل خبره ده په دې و سمګ ډیبیټ هم تیار یو ګزان له صوبه ممکن یې فرص کا او جوړې دې شي نو موږ د بګ تکلیف څه دي خو چې کوم کار نشي کېده په هغه پسې قتل نه دی په کار دا یو تاریخي بل دی چې په اسمبلی کې د قبایلو مشرانو پیش کړی دی او دې ته د قبایلي عوامو ډېر لوی امیدونه وابسته دي او د دې ته به خاص کر د میډل کلاس او د غریبي طبقه ډېر لوی امیدونه وابسته دي نو کله دغه دی کې موږ دا بل متنازع کو نو دې به صرف په شکست خوري
بل په ځینې قبایلي مشران د دې بل مخالفت کوي او وایي چې دوی په اعتماد کې نه دي اغستي او باید چې په خیبر پښتونخوا کې شاملې دو پځه فاټه له جدا حیثیت ورکړل شي په دې اړه مشال ریډیو سره خبرو کې پخوانی د قومي اسمبلی غړي حمید الله جان اپریدی وي
تمام قبایل را جمع شوې دي په مختلفو ځایونو کې د دې جلسې شروع دي دا یو قبایلیت بچاو مهم شروع شوې ده نو لحاظا د دې د وجوهات او د دې د کم پروز او کون چې کو ګورې په دې باندې تحفظات دي قبایلو ته جمع ذاتی دا خیال ده چې په دې وخت کې متاثرین زموږ بار پراته دي ګورو نه آباد شي ویني دي او تاسو وته د نظام د بدلو خبره کوي قبایل اول آبادول غواړي
کله چې مشال ریډیو د فاټه د لسو سیاسي ګوندونو د اتحادیه ال فاټه سیاسي اتحاد د جنرال سکتر نثار مومن نه د دې بل په اړه پوښتل نو هغه وی چې د دې بل به حمایت کوي چې په قومي اسمبلی کې پاشي نو موري وې
دا بل چې کوم فاټه ممبرانو سبمټ کړی دی موږ دا غي سپورټ کوو موږ څو ګورې چې تاسو د هغه مشرانو خبره وکړه چې کوم مخالفت کې را روان دي نو زما یې کنده هغه مرافیفته هغه صرف یو دوه نفر دي چې هغه د دغه قبایلی سیمې د خلکو نمائندګي نه کوي بلګا چې خوشقسمتي دا ده چې موږ تبا ټول عمر دا خبره کېدله چې د فاټا ممبران دي دا بل سبمټ کینو نن د خوشقسمتۍ نه دا بل چې دی دا د فاټا ممبرانو سبمټ کړی نو دا د وخت تقاضا جوړیږي او دا د ټولو سیاسي ګوندونو د پاکستان ذمہواری جوړیږي د لپاره اخلاقي فرض جوړیږي چې ټول سیاسي ګوندونه دا بل ته سپورټ ورکړي او دا بل د پاس کېدو لپاره چې خپل ووټ واچي
د ذکر چې د روسیو کې د قبایلی سیمو نور لس منتخب غړو د فاټا د آئینی حیثیت بدلولو په شمول په وندو کاتي ایجنډا لاسلیکونه کړی وو او بیا وروسته یې دا ایجنډا د بل په ځاندره کې د قومي اسمبلی په سیکرټریټ کې جمع کړه سراج ظهیر مشال ریډیو اسلام آباد
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د پاکستان په پارلمان کې د قبایلي سیمو استازي وایي دوی په کورمه کې د انفارمیشن ټیکنالوژي پوهنتون لپاره ځمکه اخیستې، خو اوس لا وفاقي حکومت غوښتنه کوي چې د ودانۍ جوړولو لپاره دوی ورته زر تر زره پیسې ورکړي. پر دې موضوع احمد الله تفصیل راکړي.
د کورمه ایجنسی سره تعلق لرونکي سینیټر سجاد توري مشال ریډیو ته وویل چې د فاټا منتخب غړي په دې خبره متفق شوي وو چې فاټا یونیورسيټي به په نیم قبایلي سیمه در آدم خیل، میډیکل کالج به په باجوړ ایجنسی او انفارمیشن ټیکنالوژي یا آی ټی یونیورسيټي به په کورمه ایجنسی کې جوړول شي، او دغه لړکی په پاړه چنار کې د یاد یونیورسيټي لپاره 200 اکړه ځمکه واخستې شو. نو موږ زیاته کړه
تقریبا 6 کروڑ روپے سال کو نه تقسیم کې حکم د لینډ اونر وو، او دا افر کورم پر چنار او د شلوزان په منځ روډ باندې موخصې دي. دا تقریبا 200 اکړه ځمکه ده، او پرایم منیسټر سره خبره په دوی باندې چې پرند مخصصې دي.
د یادونه ده چې په کال 2009 کې د هغه وخت وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی د قبایلی سیمو لپاره د فاټا یونیورسيټي سره سره د میډیکل کالج او آی ټی یونیورسيټي منځوري ورکړی و. خوشپک کال تیرې دو باوجود تر اوسه پورې په دې تعلیمي ادارو کار شروع نه کړی شو. مشال ریډیو چکلا د قامی اسمبلی منتخب غړي جمال الدین نه تپوسو کړو چې تر اوسه ولې دې تعلیمي ادارو په جوړولو کار شروع نه کړی شو. نو په جواب کې نوموړی وایي
په دې کې خو د مونږ اواز خپل تحفظات دي، مجاور ته دا کار ولې لاره په کار راغلی چې د نور جنسې سره په دې باندې مشاورت شوی وایي. پاتې شو د یو شته خبره چې آیا حکومت په دې باندې کار وکړ کنه وکړ. موږ خبره سره کړې وه چې ولې دا کار نه شروع کیږي. په یو طرف وایي چې قبایل ډېر محب وطن دي، په بل طرف باندې چې قبایل سره کوم څه کیږي کنه دا ډېر زیاته دي کنه. تر اوسه به یو شته د بره هیڅ پیشرفت نه دی شوی.
په پیښور کې استاد او د تعلیمی چارو تجزیه کار شیرعالم شینواری نه چې کله مشال ریډیو ته پوس وکړو چې د دې تعلیمی ادارو په جوړولو کې لوی خندان څه دي.
پټ نظام بنیادی طور سره ټول نه لري رکاوټ دي، ځکه چې پټ د پیس ایشو دا د لاین اورډر مسله دا آی ډی پیس مسله نو دا مسلو سره هم ډیر خلک مخامخ دي. مطلب دا چې نظام یو ډنچه لرو نه بنیادی طور سره تری ته په وخت باندې اپروچ وکړل شي او خبره حل شي. په کوم علاقو کې پیس وینې په کار دي چې ګورنمنت په دې کې د سیو والی صدر سره په دې کې سیو والی دا سیاسي کوچونه چې تعلق یې نیمشته وته رپی په کې آینده فائدہ ده. دې خبرو کې چې دا څه کوم پروجیکټس التراشي تعلیم نظام بحال شي په طریقې سره یې بچی جوړ شي، کالجز جوړ شي، میډیکل او انجینرینګ دا ټول سجن راشي، یو انفراستراکچر به کېد بحال شي. زه فکر کوم چې آینده به پاتې شکل بدلیږي.
شیرالم شینواری زیات کړه چې د پاکستان په وجود کې د راتللو هم د آتش پیتونه زیات کلونه وشو، خو په دې موده کې په دې و قبایلی ایجنسو او شپګ اف ار اس کې نه خود نړیوال کچ کما یونیورسيټي جوړ کړې شو، نه میډیکل کالج او نه انجینرینګ او آی ټی یونیورسيټي. احمد اللہ، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
اردن کو تاسو مشال ریڈیو ته وګی. د قبایلی سیمې خیبر پختو ادبی جرګې غړو له حکومت ګیله کوي چې نه ورته دفتر جوړ کړي او نه هم ورته په ادبی فعالیتونو کې مرسته کوي. دوی وختونه وکړه چې انتظامیه دې ورته یو دفتر جوړ کړي. د امیر حمزه خان شینواری په کلتوري ودانۍ کې د کتابتون پرانستل شي او د هغې سیمې د شاعرانو ادیبانو ناچاپه آثار دې چاپ کړل شي. د قبایلی سیمو چارو دفتر ویان وای کلیکوالان ورسره اړیکه ونیسي نو هرومرو به ورسره مرسته وکړي. فرهاد شینواری معلومات راکړي.
د خیبر پختو ادبی جرګې غړي وایي چې دوی په خیبر ایجنسی کې د تیری اوږدې مودې راهیسې ادبی هلې ځلې کوي، خو تر اوسه ورسره حکومت سمرسته نه ده کړې او دوی یو شمېر اسانتیاو ته اړتیا لري. په دې هکله د خیبر پختو ادبی جرګې جنرل سیکرټري پروفیسر تواب شاه مسرور مشال ریډیو ته وایي
موږ سره داسې شاعران په دې خیبر ادبی جرګه کې موجود وي چې هغوی کتابونه چاپ ته ډېر وخت نه منتظر وي، خو مشکلات په وجه باندې دا ونکړی شو چې خپل کتابونه چاپ کړی شي.
او د یاد جرګې یو بل ودیدار نه زمينه پرې دی د سیمې د شاعرانو د ستونزو په اړه وویل
شاعران ډیر یو خپل خوی لري، یو ډیر ښه خیال لري د خپل وطن د حفاظت لپاره، د خپل وطن د پرمختګ لپاره چې موږ سره دا مرستي جاری وساتل شي.
او نیا زمينه پر دې زیاته کړه چې د حمزه بابا په کلتوري ودانۍ کې جوړه شوې لایبرری دې پرانستل شي او دې ته دې عملا ورکړل شي. د خیبر جنسي د شاعرانو او ادیبانو د غستونزې او غوښتنې مشکله د فاټا سیکرټریټ ویاند فضل الله ته وړاندې کړې نو دوی وویل
او بالکل دا غی جو وختنا دا نو پکار دا چې غی از مقامی زموږ څخه منتظامیه دا غی تخصل کوم مطالبات کی غی ته هغه وړاندې کی او زموږ د کاټا سیکریټ سره دې هم چې زموږ سپورټس اینڈ کلچر کم ډایریکټریټ دې دا آگے سر دے ہم آگے رابطہ مونگ با پورا پورا کوشش کرو چی آگے سر کمک کے دے سی نو مونگ با ضرور کرو
د خیبر پختوہ دبی جرگے غڑ وویل چی حکومت ور تپا مکڑی او دلتا دے د پختو ادب د پرمختگ لپارا دوی سر مرست وکڑی فرحات شنوارے مشال ریڈیو خیبر ایجنسی
د مشال ترنا لاندے
دا داویداری غلط اگر چکین دا شدگردی مکمل ختم
افغانان چوانی بے شک چوانی
دیر سخت را باری تیرا یہ ہر چکی
دوستان کارنا مسلسل تعلیمی ادارے بندی
د مشال تر رانا لاندی بحث د سیمی او نړی حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روشانه کولو یو وخت کوي
د دې کیسه چې ابای د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرشته د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکای په لاس
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمې بجې اوریدلای شئ.